د امریکا غشنا رادیو له همکارانو مننه کوو د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیلو زماج ملنده او زماده نور همکارانو سلامونه ومني سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د مخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 3.15 اوریدل کیږي د معمول سره سم سهارنې نیم ساعت خبري مجله پیلو په اثر کې د مهمو خبرونو سره ټکی دا ټاپیل پروژې سره پرون د نورو 200 میلیون ډالرو پانګونې ژمنه شوې ده د روسي رسنیو د ریپورتونو لمه کې ټاکل شوی چې د افغانستان تاجکستان قرغیزستان او پاکستان مشان په نګری راتلونکي کې په یو څلور اړخیزه غونډه کې برخه واخلي او پاکستاني چارواکو د هغه ریپورتونو په اړه تحقیق پیل کړی چې وایي یوې خیریه ټولنې چې د لشکر طیبه افراطي ډلې ملاتړ کوي په لاهور ښار کې اسلامي محکمه جوړه کړې د ټاپې پروژې سره پرون د نورو 200 میلیون ډالرو پانګونې شمنه شوې ده هغه موافقه لمخې چې پرون په اشخابات کې لاسلیک شو دا نوې پانګونه د ترکمنستان د غاز دولتي شرکت ترکمن غاز د افغان غاز د انټرپرایز شرکت د هند غایل شرکت او د پاکستان د غاز ایلیتی سیستم لخوا کیږي ترکمنستان د افغانستان تر سرحده پورې د دې پروژې د جوړولو کار لا دمخه پیل کړی دی اخوا د هرات والی محمد اسف رحیمی هیله خودل چې د افغانستان لاري پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غاز د پایپ لاین یا ټاپې د پروژې د رغونې کار لټاکلي وخت مخکې پیل شي د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي رادیو ته ویل خاغلی رحیمی د قانون او پټرولیم له وزارت او د ترکمنستان له اړوند ادارو څخه غوښتي چې د افغانستان په خاوره کې د ننه د دې پروژې مقدماتي څېړنې پیل کړي خاغلی رحیمی د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تمه ده د ټاپې د رغونې چارو د پرمختګ په اړه په هرات ښار کې په یو سیمه ایز کانفرنس کې بحث وشي د روسي رسنیو د ریپورتونو لمخه ټاکل شوی چې د افغانستان تاجکستان قرغیزستان او پاکستان مشان په نږدې راتلونکي کې په یو څلور اړخیزه غونډه کې برخه واخلي د روسي انټرفاکس خبري اژانس د تاجکستان حکومتي سرچینو په حواله خبر ورکړی چې په دې سرمشریزه کې به د کاسا هزار په نوم د برېښنا انرژي د پروژې په اړه بحث وشي کاسا هزار له منځنۍ اسیا څخه د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته د برېښنا د صدور ستره پروژه ده چې د اشرف غني امام علي رحمان الماز بیک اوتمبایوف او نواز شریف په سرمشریزه کې به پرې بحث وشي پاکستانی چارواکي د هغه ریپورتونو په اړه څېړنې کوي چې وایي وي خیریه ټولنې چې د لشکر طیبه افراطي ډلې ملاتړ کوي په لاهور ښار کې اسلامي محکمه جوړه کړې ده د پنجاب د ایالتي حکومت یو ویان پرون تایید کړ چې په دې اړه د دوی څېړنې پیل شوې د جماعت دعوا په نوم د دې خیریه ټولنې ویان دا خبره چې ګنې پاکستان له قضا سره اړرو انډول ادارې جوړه کړې رد کړي ویان ټینګار وکړ چې دا ادارې د بېلابېلو خلکو ترمنځ د اختلافاتو د حل لپاره جوړه کړې او زیاته کړې چې په دې دفتر کې دیني عالمان د شریعت پر بنسټ پرېکړې کوي د حقوقي چارو کارپوهان دا د طالبانو سیستم ته ورته اداره بولي وایي چې د پاکستان له اساسي قانون سره په مخالفت کې ده لا اسادې لريونه خبرونه وري د داعش وسلوالو د سوریې د پلازمینې دمشق په شمال کې د سیمنټو د یوې فابریکې درې سوه کارکونکي رغمل کړي د سوریې دولتي تلویزیون د ریپورت له مخې د اسلامي دولت ډلې تیرونی په دې سیمه کې دولتي ځواکونو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي وو یرغمل شوي کسان د البدایه په نوم د سیمنټو د شرکت کارکونکي او قراردادیان دي چې په الزمیر ښار کې حمله پرې وشوه د سوریې د ټلویزیون د ریپورت له مخې له دې کسانو سره د شرکت د مسؤلانو اړیکې اوس پرې شوې دي د بسرحده ډاکټرانو موسسه وایي چې په سوریه کې له اوربند سره سره خلک له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي د بسرحده ډاکټرانو د موسسې اجرایي رئیس بارت جانسن پرون وویل چې د جګړو له کبله زیانمنو خلکو ته محدودې مرستې رسیدلې دي خغلی جنسن ویل په دې سیمو کې د شتلا هم روان دی او د سوریې نیم میلیون وګړي کلا باندې نوموړي هم درس یادونه وکړه چې په تیرو دوو اونیو کې دمشق ته نږدې د بسرحده ډاکټرانو د ټولنې پر دوو روغتونونو هوایي بریدونه شوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځنی ختیځ کې د بې ثباتۍ په مقصد د اقداماتو له کبله د ایران پر اسلامي جمهوریت انتقاد کړی دی. جان کیری د بحرین په پلازمینه مانما کې له خپل بهرني سیال سره په ګډه خبري غونډه کې ویل، په بحرین کې ډېر امریکایي پوځیانو تیره اونۍ د وسلو هغه جوپا کشف او ضبط کړه چې په یمن کې حوثي یاغي وسلوالو ته استول شوی وه. جان کیری پر تهران غږ وکړ چې په سوریه او یمن کې د بحرانونو له حوالې سره مرسته وکړي. د بحرین د بهرنیو چارو وزیر شیخ خالد هم د ایران د همکارۍ غوښتنه وکړه. وی ویل چې تهران د خپلو نیابتي وسلوالو په وسیله د سیمې په څو هیوادونو کې لاسوهنې پیل کړي. دوستانو، دا و خبرونه. اوس هم د هوا د حالاتو اټکل چې نجیبه زمانی دروري.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په کابل کې آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 11 چټه او په هرات کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 15 چټه شپږ. په کندهار کې آسمان وریاز دی، د تودوخې لوړه درجه 24 چټه 18. په مزار شریف ښار کې آسمان وریاز دی، د تودوخې لوړه درجه 18 چټه 10. په جلال آباد کې آسمان وریاز دی، د تودوخې لوړه درجه 28 24. په بامیان کې به آسمان وریاز وي، د تودوخې لوړه درجه 15 چټه 3. او په بدخشان کې هم آسمان وریاز اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 18 چټه 16 ده.
دوستانو، تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. د هرات والی هیله څرګنده کړې چې د ټاپي د پایپ لاین د رغونې کار له ټاکلي وخت مخکې پیل شي. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره مو په دې خبره وچی افغان چارواکي وایي د دولتي چوکاټ نه بهر هیچا ته اجازه نه ورکول کیږي چې خپل سری وسلوال وکاروي، خو د ولسي پاڅونونو ملاتړ به وکړي. دا به هم واورئ چې د لوګر ولایتي شورا غړي په ځایي اداره انتقاد کوي چې د درېګونو محکمې له پرېکړې پرته یې د دې ولایت د کارتي مامورین او د امنیې قمندانۍ په خوښه سیمو کې د ځینو خلکو کورونه نړولي دي. په بلخ ولایت کې د کوکنارو کر زیات شوی. او دا به هم واورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان یو ځل بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره سنجیده او پرله پسې هڅې کوي. متحده ایالاتو او بحرین پر تهران غږ کړی چې په سوریه او یمن کې د جګړو له ختمولو سره مرسته وکړي. که وختو پر دې سربیره نور مسایل هم په دې خبري مجله کې دروو. د هرات والی هیله څرګنده کړې چې د ټاپي د پایپ لاین د رغونې کار له ټاکلي وخت مخکې پیل شي. ټاکل شوی ده چې په دې اړه د بحث لپاره به نږدې راتلونکي په هرات کې یو سیمه ییز کانفرنس هم جوړ شي. په همدې حال کې له ټاپي پروژې سره پرون د نورو 200 میلیون ډالرو پانګونې ژمنه وشوه. په دې اړه به تفصیل د احمد تکل په ریپورټ کې واورو.
تمه ده چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د پایپ لاین یا ټاپي د کار د پرمختګ په اړه په هغه سیمه ییز کانفرنس کې بحث وشي چې په هرات کې جوړیږي. د هرات د والی ویاند وایي چې په دې کانفرنس کې به د افغانستان او ترکمنستان د حکومتونو جګپړي چارواکي برخه واخلي. جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل د هرات والی له ټاکلې مودې مخکې د ټاپي د پایپ لاین د رغونې پیلېدل غواړي.
شخص والی د هرات بارها اعلان کردن و گفتن که
د هرات والی شخصا څو ځله اعلان کړی چې د ټاپي د پروژې پایل حتی اوس هم امکان لري، ځکه د قانونو له وزارت، له ترکمن ګاز شرکت او له ترکمنستان څخه مو غوښتي چې هغه لومړنۍ څېړنې چې په افغانستان کې باید ترسره شي پایل کړي، څو له یوې خوا په خلکو کې رامنځته شوی ذهنیت پیاوړی شي او له بلې خوا د خپلو فعالیتونو د عملي پایل شاهدان واوسو. د ښاغلی فرهاد په وینا په دې غونډه کې به د ټاپي د اهمیت او د دې پروژې د امنیت د ټینګولو پر لارو چارو بحث وشي. د هرات د رباط سنګي ولسوالۍ د تور غونډۍ سرحدي ښارګوټی د افغانستان په قلمرو کې دننه لومړنۍ سیمه ده چې د ټاپي پایپ لاین پروژه پکې پیلېږي. ښاغلی فرهاد وایي د هرات په غونډه کې به د هرات او شاوخوا سیمو استازي او د افغانستان او ترکمنستان د حکومتونو جګپوړي چارواکي ګډون وکړي.
بزرگان و
مستفیدان منطقه‌ای و همچنان د هرات او فراد ولایتونو او د ټاپي پلاره کې د پرتو ولسوالیو مخاور او سپینګری د ترکمنستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر، د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت، د موین او د قانونو او پټرولیم د وزارت، د جکپورو چارواکو په کچه د حکومت پلاوی به هم په دې ورځنۍ غونډه کې چې په هرات ښار کې جوړیږي ګډون وکړي. ټاپي د سیمې له لویو اقتصادي پروژو څخه ده چې افغانانو د خپل هیواد د اقتصادي پرمختګ ډیر امیدونه ورسره تړلي دي. د ورکړل شویو ارقامو له مخې دا پایپلاین د 150 کلونو لپاره په ورځ کې د 90 میلیون متر مکعب ګاز د لیږد ظرفیت لري او ټاکل شوی چې په 2013 کال کې به یې فعالیت پیل شي. په همدې حال کې له ټاپي پروژې سره پرون د نورو 200 میلیون ډالرو پانګونې ژمنه وشوه. د هغې موافقې له مخې چې پرون په اشقاباد کې لاسلیک شوه، دا نوې پانګونه د ترکمنستان د ګاز دولتي شرکت ترکمن ګاز، د افغان ګاز انټرپرایز شرکت، د هند د ګایل شرکت او د پاکستان د ګاز ایالتي سیستم لخوا کیږي. ترکمنستان د افغانستان تر سرحده پورې د دې پروژې د جوړولو کار لا دمخه پیل کړی. د ترکمنستان مرستیال صدر اعظم وویل چې د دې سند لاسلیک به د نور کار لپاره د دې کنسرشیوم هڅو ته لاره پرانیزي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
افغان حکومت وایي د دولتي چوکاټ نه بهر هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې خپل سری وسلوال وکاروي. دا ولسمشر مرسیال ویان د واخان مینپال آزادي رادیو سره خبرو کې همدارنګه ټینګار کوي چې د وسلوالو په وړاندې د ملکیانو د پاڅون مرسته او ملاتړ کوي. د چارو ځینې کارپوهان وایي د افغانستان حالت دا ایجابوي چې د خلکو له ځواک ګټه پورته شي، خو سپارښتنه یې دا ده چې دغه ځواک باید د دولت په کنټرول کې واوسي. قاسم سلمل پر دې موضوع رپورټ لري.
د غیر مسوله وسلوالو او ملیشو موجودیت تل د افغانستان د خلکو دولت په وړاندې سرخوږی جوړ کړی دی. د افغانستان دولت وایي دا ورته د منلو نه ده چې کوم څوک یا ډله دې په غیر قانوني توګه وسلوال وکاروي. خو د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند د واخان مینپال د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې به د خلکو له پاڅون څخه د دولت په چوکاټ کې ملاتړ وکړي.
په هیڅ صورت باندې هیچا ته په ټول افغانستان کې د دې اجازه نه ورکوله کېږي چې هغه دې خپل سری وسلوال تر خپل قومانده لاندې وکاروي. هر هغه څوک چې په هر نقطه د افغانستان کې راپورته کیږي او د خپلې خاورې دفاع کوي، دا دفاع مشروع ده، ولې زموږ تر رهبرۍ لاندې
شغلی مینه پالوئل. هغه ولسی کسان چې وغوړي له خپل سیمو دفاع وکړي، نو هغوی به په دولتي چوکاټ کې تنظیم سي او مرسته به ورسره وسي. له دې وړاندې وال سټریټ جورنال ورځپاڼې ویلي و چې د افغانستان د استخباراتو اداره په کلیوالو سیمو کې خلکو ته وسلې ورکوي چې د داعش پر ضد پاڅون وکړي. ورځپاڼې دا هم ویلي و چې اوس حکومتي چارواکي وایي ښایي له همدې لارې د طالبانو پر ضد هم استفاده وسي. خو د ولسمشر مرستیال ویاند وایي افغان حکومت دا کار د یو منظم پلان له مخې نه کوي، بلکې له هغو خلکو څخه د قانون په چوکاټ کې ملاتړ ته چمتو دی چې له خپلو سیمو دفاع کوي. له دې وړاندې په ځینو ولایتونو لکه فاریاب، کندز، تخار او ننګرهار کې د ځینو کسانو لخوا د ملیشه ځواک د رامنځته کېدو په اړه اندېښنې موجودې وې. اخو د امنیتي چارو کارپوه میرزا محمد یارمند وایي د افغانستان ناامنۍ دا ایجابوي چې باید د امنیتي ځواکونو تر څنګ د خلکو له ځواک څخه هم ګټه واخیستل سي. خو نوموړی هم وایي چې دا کار باید د دولت په چوکاټ کې وسي. دوی وایي اوس په افغانستان کې اړتیا ده چې باید له ملکي ځواکونو استفاده وسي او هغوی ته وسله ورکړل سي، البته که دا په یو چوکاټ او میکانیزم کې ووسي او یو دقیق تعریف ولري. په هر حال دا یو تریخ ضرورت دی او باید ومنو. په همدې حال کې د ولسي جرګې غړی صالح محمد صالح وایي افغانان د غیر مسوله وسلوالو له اړخه ډېر زیانمن سوي دي. دی ټینګار کوي چې باید ټول امکانات یوازې او یوازې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو پر پیاوړتیا ولګول سي او بس.
ازادي رادیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
د دوستانو زموږ له ازادي راډیو نه ورځ موږ پرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 7.5 اوریدل کیږي. یادونه کوو چې د ماښام له 2 نه بیا د سهار تر 2 پورې په همدې سپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونه خپرېږي. خو اوس ازادي راډیو ته غوږی په افغانستان کې د سهار 2:15 شوې او بیا په مخړې د مهمو خبرونو سرټکو ته د ټاپي له پروژې سره پرون د نورو 200 میلیون ډالرو پانګونې ژمنه شوې ده. د هرات ولی محمد آصف رحیمی هیله خودلی چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د پایپ لاین د پروژې د رغونې کار له ټاکلي وخت مخکې پیل شي. د روسي رسنیو د ریپورتونو له مخې ټاکل شوی چې د افغانستان، تاجکستان، کرغستان او پاکستان مشان په نږدې راتلونکي په یو څلور اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزیر په بلخ ولایت کې د کوکنارو د کښت پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. د پاکستان چارواکي د هغه ریپورټونو په اړه څېړنې کوي چې وایي وي خیریه ټولنې چې د لشکر طیبه افراطي ډلې ملاتړ کوي په لاهور ښار کې اسلامي محکمه جوړه کړي. داعش وسلوالو د سوریې د پلازمېنې دمشق په شمال کې د سیمټو د یو فابریکې 300 کارکوونکي یرغمل کړي دي. او د بې سرحده ډاکټرانو موسسه وایي چې په سوریه کې له اوربند سره سره خلک له جدي ستونزو سره مخ دي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو، خو مخکې له دې نه چې د افغانستان څو رپورټونو ته ورشو، د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په هغه څرګندونو مو خبرو چې د افغانستان د سولې په اړه یې کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره سنجیده او پرله پسې هڅې کوي او په خبره یې چې په افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان په ګټه دی. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایي په افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان په ګټه دی او په دې اړه کې پاکستان پر خپل عزم ټینګ ولاړ دی. د پنجشنبې پر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه چارو د وزارت وایي نفیس ذکریا په خپلې اونیزې خبرې غونډه کې وویل چې پاکستان په ګاونډي هیواد افغانستان کې تلپاتې سولې لپاره سنجیده او پرله پسې هلې ځلې او همداشان د سولې په بهیر کې مرسته کوي. نوموړي همداراز خبرې اترې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره تر ټولو غوره لارو بلله. خغلی ذکر د دې تر څنګ ټینګار وکړ چې د سولې د بهیر په لړ کې د افغان طالبانو او نورو وسلوالو د مذاکراتو میز ته راوستل یوازې د پاکستان ذمهواري نه ده، بلکې د سروړخیزې کمیټې ټول غړي هیوادونه دا عزم لري.
پاکستان هاز بین انګیجډ ان سنسیر اینڈ کنسیسټنت ایفورټس فار پروموټینګ لاسټنګ پیس اینڈ سټیبیلیټی.
پاکستان په افغانستان کې تلپاتې سولې او ثبات لپاره سنجیده او پرله پسې هڅې کوي. موږ همداشان کوشش کوو چې د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړو. موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره تر ټولو خلاق خبرې اترې دي او باید ووایو چې طالبان او نور د خبرو میز ته راوستل یوازې د پاکستان ذمهواري نه ده، بلکې د سروړخیزې کمیټې ټول غړي په افغانستان کې د سولې او پخلاینې عزم لري. د تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس پر مهال د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو په ګډون یو سروړخیزه کمیټه جوړه شوه چې په افغانستان کې د سولې او افغان حکومت او وسلوالو مخالفونو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لپاره هڅې پیل کړې دي. تر دې دمه د سروړخیزې کارډینیشن کمیټې څلور غونډې شوې چې دوی په کابل او دوه نورې په اسلام آباد کې ترسره شوې دي. که څه هم د دغه کمیټې په وروستۍ غونډه کې پر طالبانو غږ شوی و چې له حکومت سره د خبرو اترو ته کښېني او ویل کېدل چې ښایي د تېرې میاشتې په لومړۍ کې د دواړو غاړو ترمنځ مخامخ خبرې اترې پیل شوې وای، خو د طالبانو له خوا له خبرو تر انکار او د شرطونو تر رامنځته کېدا وروسته دا خبرې وځنډېدې. په عین حال کې افغان چارواکو په دې وروستیو کې یو ځل بیا پر پاکستان تور لګولی و چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي او هغوی په افغانستان کې ناامنیو ته هڅوي. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان دغه تورون ته په اشاره وویل چې دې ګټه به یوازې خلکو ته ورسیږي چې په افغانستان کې سوله او ثبات نه غواړي او په خبره چې په افغانستان کې سوله او ټیکاو د پاکستان په ګټه دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نشئی موادو سره د مبارزې په وړاندې د وزارت چارواکي وایي چې په ټول هیواد کې 3 میلیونه افغانان په نشئی توکو روږد دي. د مخدره توکو سره د مبارزې وزیر سلامت زمي مزار شریف ته د یو سفر په ترڅ کې رسنیو ته وویل چې په شمال او په ځنګړي توګه بلخ ولایت کې د نشئی موادو کښ نسبت بل هر وخت زیات شوی او دوی د مخنیوي په برخه کې د عمل یو پروګرام چمتو کړی چې تر عملي کېدو لاندې دی. مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریف نور تفصیل راکوي.
د مخدراتو کو سره د مبارزې وزارت چارواکي په شمال خاصتن بلخ ولایت کې د مخدراتو کو د کرکېلې د زیاتوالي په اړه اندېښنه کوي. د مخدراتو کو سره د مبارزې وزیر مزار شریف ته د یو رسمي سفر په ترڅ کې چې هدف یې د مخدراتو کو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د محلي حکومت سره همغږي ښودل شوې، هغې رسنیو ته وویل چې په شمال خاصتن بلخ کې نسبت بل هر وخت د مخدراتو کو په کرکېله کې زیاتوالی راغلی دی. سلامت عظیمی وویل چې تر ټولو ډېر کوکنار د بلخ په چمتاله او چاربولک ولسوالیو کې کښت شوي دي. د میرمن عظیمی په خبره چې په ټول هیواد کې 3 میلیونه کسان په مخدره توکو روږدي دي، چې له دې جمله 1.5 میلیونه ځوانان او پکې 2.5 سلنه ښځې شامل دي. عظیمی په اړه وویل د ملي یووالي حکومت په مخدره توکو د روږدو کسانو د شمېر د زیاتوالي په اړه اندېښمن دی او په پام کې لري تر څو د عمل د برنامې په تطبیق سره دا کچه ډېره راکمه کړي. د سلامت عظیمی په خبره چې د مخدره توکو سره د مبارزې وزارت د عمل د برنامې په تطبیق سره به د کښت شویو مخدره توکو کچه تر ډېره حده راکمه شي. د مخدره توکو سره د مبارزې وزیره وایي چې د دې وزارت د عمل برنامه ولسمشر تایید کړې او د ملګرو ملتونو د سازمان په 8م اجلاس کې د اجرایه ریاست لخوا یادې غونډې ته وړاندې شوې ده. د عمل برنامه په کال 2015 کې پیل شوې او په کال 2019 کې به پای ته ورسیږي. د سلامت په خبره چې د قانون تنفیذ، د مخدره توکو د قاچاق او ترافیک، د قانون اجرا او د عامه نظم تامین په دې برنامه کې شامل دي. هغه وویل
همچنان جلوگیری از ورود مواد پیساز
د مخدره توکو د مخه چمتو شوی مواد مخنیوی، د مخدره توکو څخه د استفاده کوونکو مخنیوی او د مخدره توکو سره د پروسس مخنیوی، هغه څه دي چې د یاد وزارت د عمل په برنامه کې شامل دي. سلامت از میوایی چه ده مخدرات توکو ترمخه تولید شوی ضروری توکیه و ده حقو ده پروسس مواد لافغانستان بهر برابری او پا هم ده حیلت نردوال تون نباید لافغان حکومت سر پگرده ده مخدرات توکو پا اولان ده مبارزه پا مخ که ونیسی. مجیب رحمان حبیب زای آزادی رادیو مزار شریف.
آزادی خبری مجله اوری.
د لوګر ولایت د ولایتي شورایو شمیر غړي په ځایي چارواکو انتقاد کوي چې د دریګونو محکمو له پریکړې پرته د دې ولایت د کارتي مامورین او د امنیتي کمانډانې په خوا او شاسمو کې د امنیتي کسانو لخوا د لسګونو خلکو کورونه نړول شوي. بلخوا د لوګر چارواکي بیا د حکومتي ملکیت ګڼي وایي چې په دې اړه د ابتدایي محکمې حکم موجود دی. نجیب الله لوخیلې په اړه تفصیل وړاندې کوي.
له هغه وروسته چې د لوګر د امنیت قمندانۍ په خواوشا او د کارتي مامورینو سره په لګېدلې 200 جریبه ځمکه کې د ځایي ادارې د لارښوونې پر اساس د ملي امنیت د سرتېرو لخوا لسګونه کورونه چې خلکو پکې عملاً استوګنه درلوده ونړول شول، ځایي خلکو او ولایتي شورا د دې کار پر وړاندې غږ پورته کړ. ځایي اداره وایي چې دا 200 جریبه ځمکه حکومتي ملکیت ثابت شوی او د ولسمشر د فرمان او د امنیت شورا د پریکړې په اساس په غصب شوې ځمکو کې د کورونو په نړولو پیل کړی دی. لوګر د ولایتي شورا رئیس قریب الله سادات وایي چې د دې کورونو د آبادولو پر مهال اداره موجوده وه، نو هغه وخت یې ولې د آبادۍ اجازه ورکوله؟
دا عمل مونږ غواړو ځکه چې کمه فیصله وکړي، د دولت حق وسی، مونږ د دولت په څنګ کې وړو، مونږ د قانون تابع یو، د قانون طرفدار یو، د قانون پیلو کول په خاطر مونږ درېدلی یو، د غاصب او د فاسد او د هغه په څنګ کې د هیڅ په څنګ کې مونږ نه درېږو.
د ولایتي شورا بل غړی حسیب الله سرکزی وایي
د رئیس د امنیت ملي خپل سر باندې یا د والی صاحب هدایت ده یا د نورو چارواکو د هدایت ده چې دغه ساحه تخریب کړي. هلته کورونه موجود دي، خلک پکې اوسیږي او محکمه هم کومه عرضه چې خلکو کړې په هغه کې لیکلې محکمې شرعي دي لوګر چې تر هغه د سلاسې محکمې امر نه وي تاسې حق نه لرئ چې دغه ساحه تخریب کړي.
د ولایت شورا غړی ډاکټر ناصر غیرت د هغه وخت ملکی اپوزیشن چارواکي هم په دې کار کې ګرم بولي او وايي د هغه څخه د هم پښتنې وشي.
دا په پرانا ورځ باندې جوړ شوی دی، دغه ټول دغه وخت خلک بدی چې شریکانو دا مسولین دی، هغه وخت والی دی، هغه وخت قومندان دی، هغه وخت رئیس امنیت چې دا کورونه جوړ شوی دی، غوړي والی خلک پښتنه نه کوي چې نن دی خوارو بیچاره دی غریب کورانه.
بلخوا د لوګر دی والی وایند وایي چې د کارتي مامورین په سیمه کې وران شوی کورونه د خار په غیر پلاني سیمه کې جوړ شوی ول او د ولسمشر د 15 سبختمه غنا فرمان او د عدالت د امنیتي غونډې د پریکړه اساس د ملي امنیت سرتیرو لخوا ونړول شول.
دغه سیمه چې د دولتي ځمکه تیرونه د پریکړه وکړه محکمه چې د دولتي ځمکه د او په دغه سیمه کې څومره کورونه غیر قانوني کورونه دي او دا باید ونړول شي.
یاد دی چې د چهارشنبه په ورځ دزګونو هغو کسانو د ځایي ادارې خلاف لاریون وکړ کوم چې امنیتي منصبونه یې کورونه او آبادۍ نړول دي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ. متحده ایالاتو او بحرین پر تهران غږ کړی چې په سوریه او یمن کې د جګړو له ختمولو سره مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون بحرین ته د سفر په ترڅ کې په سیمه کې د ایران پر پالیسیو سخت انتقاد وکړ. وی ویل چې تهران باید په سیمه کې له نیابتي جګړې لاس واخلي. احمد تکل په دې اړه تفصیل دروړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ په مقصد د اقداماتو له کبله د ایران پر اسلامي جمهوریت انتقاد وکړ. جان کیری همداراز پر تهران غږ وکړ چې په یمن او سوریه کې د جګړو له ختمولو سره مرسته وکړي. کیری د امریکا لومړنی جګپوړی ډیپلوماټ دی چې له 2010 کال راهیسې بحرین ته سفر کوي. د بحرین په پلازمینه منما کې له خپل بحرینی سیال شیخ خالد بن احمد الخلیفه سره په ګډه خبري غونډه کې وویل په بحرین کې ډیره امریکایي پوځیانو تیرونی د وسلو هغه جو په کشف او ضبط کړ چې په یمن کې حوثی یاغي وسلوالو ته استول شوی و. کیری وویل موږ پر ایران غږ کوو چې د سولې لپاره پر رغندو هڅو ورګډ شي او د سوریې د کړکیچ په حل او حوثی یاغیانو ته د وسلو د استولو پر ځای د سولې له هڅو سره مرسته وکړي.
Gulf state members would welcome an Iran.
د خلیج هیوادونه به په هغه صورت کې د ایران هرکلی وکړي چې له مزاحمت پرته په سیمه کې د رښتینی امنیت د هڅو برخه شي. په هغه صورت کې چې د سوریې او د یمن د جګړو د حل لپاره د رغنده هڅو برخه شي او دا کار کولای شي. خو دا کار چې خلیج ته په وسلو بار کشتۍ لیږي یوازې د هغې جګړې پر اور د تیلو پاشل دی چې موږ یې د پای ته رسولو هڅه کوو. د بحرین د بهرنیو چارو وزیر شیخ خالد چې حکومت پر ایران د دې هیواد د سلطنتي نظام د مخالف شیعه اقلیت د ملاتړ تور لګوي هم د کیری پشان له ایران څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه او ویل چې تهران د خپلو نیابتي وسلوالو په وسیله د سیمې په څو هیوادونو کې لاسوهنې کوي. خو تهران استدلال کوي چې سعودي عربستان او په خلیج کې د هغه متحدانو په یمن کې د بمباریو او په سوریه کې د بشار اسد د مخالفینو د ملاتړ په وسیله په سیمه کې بے ثباتی راوسته. سعودي عربستان، بحرین او متحده عربی امارات د متحده ایالاتو په مشرۍ د ائتلاف په چوکاټ کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد هوایي حمله کوي.
د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د شخړو د راکمیدو لپاره تهران او مسکو غړې هڅې پیل کړې. تیرونه د دغو دوه هیوادونو د وسلوالو ترمنځ نښته وشوه چې بیا څلور ورځې وروسته یې اور بند شو. په دې اړه به د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ مهم ټکي له احمد شي براوړو.
آذربایجان په ناګورنو قرباغ لنجمن سیمه کې هغه بیلتون غشتون کې چې ارمنستان ملاتړ کوي ملامت کړی دي چې له اور بند څخه یې سرغړونه کړې ده. د آذربایجان دفاع وزارت په یو بیان کې نن وویل چې بلتون غشتونکو په تیرو څلور ساعتونو کې 119 اور بند مات کړی دی. بل لور ته د آذربایجان دفاع وزارت ادعا کړې ده چې ارمني ځواکونو د آذربایجان د نخجوان پر څو سیمو ډزې کړې دي. نخجوان د ارمنستان، ایران او ترکیې ترمنځ پرته سیمه ده. د روسیا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو نن په باکو کې د آذربایجان د بهرنیو چارو له وزیر سره غونډه وکړه. په دې غونډه کې پر دې خبرې وشوې چې په سیمه کې بیا تازه جګړې پیل نه شي. تر غونډې وروسته د درې واړو وزیرانو ګډې خبري غونډې ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل موږ باور لرو چې اوسنی وضعیت موږ ټولو ته دا بلنه راکوي چې پخوانیو تړونونو ته په ډېر دقت وګورو او په لومړۍ کرښه کې د باور رامنځته کولو لپاره اقدامات وکړو. د دغو ډیپلوماتیکو هڅو په ترڅ کې بلې خواته د روسیې صدراعظم دیمیتری مدویدف نن ناوخته ایروان ته ځي. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر المار محمد یاروف وویل د ارمنستان له لوري په ناګورنو قرباغ کې اوسنی وضعیت د منلو نه دی او له دې سره په سیمه کې خامخا شخړې زیاتې شي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف د چهارشنبې پر ورځ وویل هیواد یې چمتو دی چې د شخړو د پای ته رسېدو لپاره د خبرو بهیر ته دوام ورکړي. زه غواړم چې رسنیو ته دا ووایم چې آذربایجان خبرو ته ژمن دی. موږ غواړو چې دا ستونزه په سوله ییز ډول د نړیوالو قوانینو او اصولو له مخې حل شي. د اپریل له 15مې راهیسې چې اوربند شوی دی، آذربایجان او په ناګورنو قرباغ کې بلتون غوښتونکي وایي چې د ارتباط په کرښه کې وضعیت که څه هم آرام دی خو کړکېچن دی. اوربند وروسته تر هغه وشو چې د اپریل په 2مه جګړې پیل شوې. د څلورو ورځو په ترڅ کې د قفقاز په دې جنوبي غرونو کې داسې سختې جګړې ونښتې چې په څو لسیزو کې یې ساری نه و. باکو او ایروان د ناګورنو قرباغ پر سر لانجه لري. ارمنستان د نویو مکلونو په جګړو کې د هغو بلتون غوښتونکو ملاتړ کاوه چې هغه سیمې یې لاندې کړې وې چې پکې ډېر آذریان اوسېدل. په دې جګړو کې شاوخوا 1500 کسان وژل شوي وو.
دوستانو په همدې رپورټ سره زموږ دا لومړنۍ نیم ساعته خبری مجله پای ته رسیږي. زموږ بله نیم ساعته خبری مجله او د ټولې ورځې خبرونې لا په مخ کې پرتې دي. په بله نیم ساعته خبری مجله کې مصطفی صدیقی در سره دی.
بله، تشکر از شما انسب. سلام و صبح جمعه شما بخیر. 7:30 است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما با شما هستیم. از مهمترین های این 30 دقیقه کار ساخت پایپلاین گاز تاپی در افغانستان. مقام های هرات امیدوارند پیش از زمان تعیین شده آغاز شود. بیشتر در این مورد با شما میگوییم. در مسائل منطقه و جهان، آمریکا از ایران خواسته که در پایان دادن به درگیری در سوریه و یمن کمک کند. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما اول آخرین خبرها. یک وعده جدید، 200 میلیون سرمایه گذاری بیشتر بر پروژه تاپی. وزیر خارجه آمریکا خواهان تقویت آتش بس و مذاکرات صلح سوریه شده است و گروه دولت اسلامی 300 کارگر را در دمشق ربوده است. محمد آصف رحیمی والی هرات با ابراز امیدواری گفته که کار پروژه تاپی در داخل افغانستان پیش از زمان تعیین شده آن آغاز خواهد شد. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات در صحبت با رادیو آزادی بیشتر گفت.
شخص والی سید هرات بارها اعلام کردن و گفتن که زمینه اجرای پروژه تاپی حتی همین لحظه وجود داره. از وزارت معادل، از ترکمنگاز، از کشور ترکمنستان ما تقاضا کردیم تا بررسی های مقدماتی که قرار است در داخل افغانستان شروع بشه اینا را آغاز بکنند.
فرهاد گفت قرار است در آینده نزدیک یک کنفرانس منطقوی با اشتراک نمایندگان افغانستان و ترکمنستان در هرات برگزار شود. پروژه تاپی با طول بیش از 1700 کیلومتر قرار است گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال دهد. تخمین زده می شود که این پروژه سالانه 33 میلیارد متر مکعب گاز را انتقال خواهد داد که بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. از تعهد 200 میلیون دلار سرمایه گذاری دیگر بر پروژه تاپی گزارش شده است. به اساس توافقنامه‌ای که دیروز در اشقابات پایتخت ترکمنستان امضا شد، این پول از سوی ترکمنگاز، شرکت دولتی گاز ترکمنستان، شرکت گاز افغان انترپرایز، شرکت گایل هند و شرکت گاز ایالتی پاکستان سرمایه گذاری می شود. ترکمنستان کار احداث این پایپلاین گاز را در داخل این کشور قبلا آغاز کرده است. قرار است رهبران افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و قرقیزستان در آینده نزدیک در یک اجلاس چهار جانبه اشتراک کنند. خبرگزاری انترفاکس روسیه از قول منابع حکومتی تاجیکستان خبر داده که در این اجلاس در مورد پروژه برق به نام کاسا 1000 صحبت می شود. کاسا 1000 پروژه بزرگ انتقال برق آسیای مرکزی از طریق افغانستان به جنوب آسیا است. انتظار می رود که این پروژه با مصرف 1 میلیارد دلار تا سال 2020 میلادی تکمیل شود. به اساس گزارش قرار است 5 میلیون کیلووات برق از تاجیکستان و قرقیزستان از طریق افغانستان به پاکستان انتقال یابد. مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان در مورد افزایش کشت کوکنار در ولایت بلخ ابراز نگرانی کردند. سلامت عظیمی وزیر این وزارت با مقام‌های بلخ دیدار کرده است و در صحبت با رادیو آزادی از افزایش معتادان نیز ابراز نگرانی کرده گفت.
موجودیت معتادین در کشور مایه نگرانی حکومت وحدت ملی اسلامی افغانستان است. حکومت وحدت ملی اسلامی افغانستان تصمیم قاطی و جدی دارد که در راستای مبارزه علیه مواد مخدر قدم‌های عملی و جدی را بردارد.
خانم عظیمی گفت ولایت بلخ که تا سال گذشته کشت کوکنار را به صفر رسانده بود، در سال جاری در ولسوالی های چمتال و چاربولک کشتزارهای کوکنار وجود دارد که باید از بین برده شود. به گفته خانم عظیمی بیش از 3 میلیون تن در افغانستان معتاد به مواد مخدرند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. گزارش می شود که یک شرکت خیریه تحت حمایت گروه افراطی لشکر طیبه محکمه اسلامی را در شهر لاهور ایجاد کرده است. اکنون مقامات پاکستانی در این مورد تحقیق می کنند. یک سخنگوی حکومت ایالت پنجاب دیروز پنجشنبه تایید کرد که تحقیقات در این مورد آغاز شده است. سخنگوی مؤسسه خیریه جماعت دعوه گفته است که مؤسسه‌شان اداره موازی با نظام قضایی پاکستان نیست. چون این اقدام در مرکز پاکستان کم سابقه است، ولی طالبان در مناطق قبایلی شمال غربی این کشور محاکم استوار بر نسخه تندروانه قانون شریعت را ایجاد کردند. گروه دولت اسلامی 300 تن از کارگران یک کارخانه سمنت را در شرق دمشق پایتخت سوریه ربوده است. خبرگزاری های بین المللی و نقل از تلویزیون دولتی سوریه گزارش دادند که این کارگران در یک کارخانه سمنت در شهر زمیر مشغول به کار بودند که تماس کارفرما با آنان قطع شده است. شاهدان عینی گفتند که جنگجویان گروه دولت اسلامی روز دوشنبه به این کارخانه حمله کردند و از آن زمان این کارگران ناپدید شدند. گروه دولت اسلامی در پی شکست‌های اخیرش از اردوی سوریه و از دست دادن شهر پالمیرا حملات جدید را در این منطقه آغاز کرده است. و جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته که باید تلاش شود تا توقف خصومت‌ها در سوریه حفظ و مذاکرات صلح این کشور هم تقویت شود. آقای کری بعد از صحبت با وزرای خارجه شش کشور عضو شورای همکاری خلیج در مانما پایتخت بحرین در این مورد صحبت کرد. در این حال سازمان دکتران بدون سرحد گفته است در مناطق تحت محاصره در سوریه با وجود آتش‌بس مردم با مشکلات جدی روبرو هستند و انتقال کمک ها به این مناطق بسیار محدود است. رئیس اجرایی این سازمان گفت 500,000 شهروند سوریه در این مناطق تحت محاصره اسیر ماندند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حال از رادیو آزادی برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما اینم فرست کامل تر ما. کنفرانس در مورد پروژه تاپی در هرات در راه است.
در این اجرای پروژه تاپی حتی حمیلتن وجود داره.
در پهلوین مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. همچنین در مسائل منطقه و جهان در مورد سفر وزیر خارجه آمریکا به بحرین و درخواستش از ایران در مورد درگیری در سوریه و یمن به شما میگوییم. و زندگی از دید یک تصویر بردار چه رنگ دارد؟
یک خانواده صرف یک هشتو که 5 ساله سالم بود دیگه کل خانوادهشان معیوب بود. من در تمام دوران تصویربرداری خود عموم رو صرف ناراحت شدم واقعا از ته دل.
این گفتگوی جالب در رنگ‌های زندگی در همین مجله خبری. با رادیو آزادی باشید. خب همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدید بشنویم که کار ساخت پایپلاین گاز تاپی در افغانستان کی آغاز می شود. والی هرات می گوید پیش از زمان تعیین شده اش. در این مورد قرار است نشست یک روزه در ولایت هرات راه بیفتد. بیشتر از سید سمی عباس می شنویم.
قرار است یک کنفرانس منطقه‌ای برای بحث روی آغاز کار پروژه انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان و هندوستان از طریق افغانستان در هرات تشکیل شود. سخنگوی والی هرات جیلانی فرهاد به رادیو آزادی گفت که والی هرات می خواهد که این پروژه که تاپی یاد می شود قبل از زمان تعیین شده آن آغاز گردد.
شخص ولی سید هرات بارها اعلام کردن و گفتن که زمینه اجرای پروژه تابی حتی همیلتن وجود داره، از وزارت معادل، از ترکمنگاز، از کشور ترکمنستان ما تقاضا کردیم تا بررسی های مقدماتی که قرار است در داخل افغانستان شروع بشه اینا رو آغاز بکنن تا از یک ذهنیتی که به بین مردم به وجود آمده تقویت پیدا کنه و از طرف دیگه ما شاهد ثمر رسیدن فعالیت های خود باشیم.
با گفته ی آقای فرهاد در این کنفرانس در مورد اهمیت پروژه تاپی و راه های تامین امنیت این پروژه بحث می شود. شهرک سرحدی ترغندی در ولسوالی رباط سنگی ولایت هرات در قلمرو افغانستان اولین منطقه می باشد که کار پروژه تاپی در آن آغاز می شود. آقای فرهاد اصرار می دارد که در اجلاس هرات نمایندگان مناطق گرد و اطراف و مسئولان بلندرتبه حکومتی افغانستان و ترکمنستان سهم خواهند داشت.
بزرگان و مستفیدان منطقه‌ای و همچنان ولایات هرات و فراه ولسوالی‌های مسیر تاپی، بر علاوه معاون وزیر خارجه ترکمنستان، همچنان هیئت‌های در سطح معین وزارت خارجه افغانستان و مسئولان ارشد وزارت معادن و پترولیم جمهوری اسلامی افغانستان در این کنفرانس یکدیگر که در شهر هرات برگزار خواهد شد اشتراک خواهند کرد.
دعوت نمایندگان مردم ولایت هرات و مناطق اطراف آن نشان می‌دهد که مقامات می‌خواهند حمایت مردم را به این پروژه جلب کنند. و گفته سخنگوی والی هرات، مردم و حتی باشندگان مناطقی که حاکمیت دولت در آنجاها ضعیف است از این پروژه پشتیبانی میکنند. تاپی یکی از پروژه های بزرگ منطقوی می باشد که افغانها برای رشد اقتصاد کشورشان به آن امید بستند. به اساس ارقام نشر شده این پایپلاین تا 30 سال دیگر ظرفیت انتقال 90 میلیون متر مکعب گاز را روزانه دارد که افغانستان سالانه از آن صدها میلیون دلار به دست می آورد و ده ها هزار افغان جای کار پیدا می کنند. این پایپلاین قرار است در سال 2018 به فعالیت آغاز کند.
و به نظر شما آغاز به کار پروژه تاپی در افغانستان چقدر ممکن است یا آغاز به کار احداث این پروژه با استفاده از شماره 818 شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانید به ما پیام های کوتاه بفرستید یا اینکه به ما زنگ بزنید و پیام های صوتی بگذارید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی 0727-4361 و 0042-02-21-12-41-15.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سیم همه روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق اسمس طور رایگان دریافت کنند. مشترکین شرکت افغان بی سیم می توانند فقط یک بار به شماره 500 اسمس فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 104.5 میشنوید. حکومت افغانستان تاکید میکند که بیرون از چارچوب حکومت هیچ کس اجازه به کارگیری از اسلحه را ندارد. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی همچنان گفت حکومت افغانستان از خیزش مردمی در برابر افراد مسلح حمایت میکند. بیشتر در این مورد در این گزارش می‌شنویم که نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی در کابل تهیه کرده.
حضور افراد مصالح غیر مسئول همواره دردسرساز برای مردم و حکومت پنداشته می شود. آنچه دولت افغانستان حضور چنین افراد را پذیرفتنی نمی داند. دواخان مینپال سخنگوی رئیس جمهور غنی روز پنجشنبه در صحبتی که با رادیو آزادی داشت، هرچند به جلوگیری از فعالیت افراد مصالح غیر مسئول تاکید می کند، اما می گوید حکومت افغانستان از خیزش مردمی در برابر مخالفان مصالح دولت حمایت می کند.
با هیچ صورت برای فرد اجازه دادن نمی شود تا به گونه خودسرانه از اسلحه کار گیرد. هر کسی که در هر بخش از افغانستان از منطقه و خاک خود دفاع می کند، این دفاع مشروع است و اما زیر رهبری حکومت فعالیت آنان تنظیم خواهد شد.
مشروع ده ولی ملت رهبری لاندی.
آقای مینپال میگوید هر باشنده کشور که برای دفاع از منطقه خود بپا خیزد، فعالیت آنان در چارچوب حکومت تنظیم خواهد شد. پیش از این روزنامه وال استریت جورنال نگاشته است که استخبارات افغانستان برای مردم که در مناطق دوردست و دهات زندگی میکنند برای مبارزه با گروه داعش اسلحه توزیع میکند. روزنامه از زبان یک مقام حکومتی همچنان نوشته است که روند توزیع اسلحه برای خیزش‌های مردمی در برابر گروه طالبان میتواند در تامین امنیت نیز تاثیرگذار باشد. اما معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی میگوید حکومت افغانستان پیش از یک برنامه‌ریزی منظم این کار را انجام نخواهد داد و برابر با قانون اساسی کشور از افراد حمایت میکند که از مناطقشان دفاع کنند. پیش از این در ولایات مانند فاریاب، کندز، تخار و ننگرهار ایجاد ملیشه از سوی برخی افراد نگرانی‌هایی را به میان آورده بوده است. از سوی هم میرزا محمد یارمند کارشناس مسائل امنیتی میگوید با توجه به اوضاع ناامن در کشور لازم است در کنار نیروهای امنیتی از نیروهای مردمی نیز کار گرفته شود، اما به گفته او این کار باید در چارچوب حکومت تنظیم گردد.
فعلا ضرورت هست در افغانستان باید استفاده شود از نیروهای ملکی و از اونا سلاح توزیع شود. البته این در چارچوب یک میکانیزم اگر باشه یک تعریف دقیق داشته باشد. به هر حالتش فعلا یک ضرورت تلخ است، باید این را بپذیریم.
در همین حال سالی محمد سالی یکی از اعضای ولسی جرگه میگوید حضور افراد مسلح غیر مسئول در شماری از بخشهای از این کشور سبب نگرانی ها و زیان های بسیاری برای مردم شده است. او تاکید میورزد که تمامی امکانات نظامی تنها باید در تجهیز نیروهای امنیتی کشور به کار گرفته شود.
گزارش بوده از نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی در کابل. 7:45 دقیقه به وقت کابل است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این هم فشرده تازه ترین خبرها. والی هرات با ابراز امیدواری گفته که کار پروژه تاپی در داخل افغانستان پیش از زمان تعیین شده آن آغاز خواهد شد. از تعهد 200 میلیون دلار سرمایه گذاری دیگر به پروژه تاپی گزارش شده است. قرار است رهبران افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و قرغیزستان در آینده نزدیک در یک اجلاس چهار جانبه اشتراک کنند. خبرگزاری اینترفاکس روسیه از قول منابع حکومتی تاجیکستان خبر داده است که در این اجلاس در مورد پروژه برق کاسا 1000 صحبت خواهد شد. گزارش می شود که یک مؤسسه خیریه تحت حمایت گروه افراطی لشکر طیبه محکمه اسلامی را در شهر لاهور ایجاد کرده است. اکنون مقامات پاکستانی در این مورد تحقیق می کنند. گروه دولت اسلامی 300 تن از کارگران یک کارخانه سمنت را در شرق دمشق پایتخت سوریه ربوده است. و جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته که باید تلاش شود تا توقف خصومت‌ها در سوریه حفظ و مذاکرات صلح این کشور هم تقویت شود. آقای کری این را در بحرین گفته است. همین خبرها، بیشتر از اینها را در وبسایت رادیو آزادی هم پیدا کرده میتوانید، azadiradio.com. تا لحظات دیگر همونطور که در خبرها هم شنیدید، در مسائل منطقه و جهان امریکا از ایران خواسته که در پایان دادن به درگیری در سوریه و یمن کمک کند و همچنان گپ و گفت جالب داریم در رنگ‌های زندگی. تا لحظات دیگر هم حال طبق وعده زرغون منگل نگاه دارد بر شمار از نشریه‌ها و روزنامه‌های جهان در مورد افغانستان. با رادیو آزادی باشید.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش مطلب را در مورد تولید و قاچاق مواد مخدر و جنگ‌های جاری در هلمند به نشر رسانیده است تحت عنوان جنگجویان غرق در فساد برای تجارت سودمند مواد مخدر می جنگند. به نوشته روزنامه فصل حاصلات کوکنار امسال در هلمند آغاز شده است و گلهای سرخ کوکنار مناطق وسیع را مزین ساختند، ولی برخلاف گذشته امسال برای از بین بردن کشتزارهای کوکنار کار زیاد صورت نگرفته است. نویسنده نیویورک تایمز دلیل این مسئله را پیشرفت‌های اخیر طالبان و فساد اداری می‌خواند. و می گوید هر دو طرف مشغول جنگ روی تجارت مواد مخدرند. روزنامه می افزاید هلمند شاید خونین ترین جنگ های افغانستان بوده است و بیش از نصف تلفات سال گذشته در افغانستان در هلمند رخ داده است. نیویورک تایمز از قول عبدالجبار قهرمان نماینده خاص رئیس جمهور غنی برای هلمند نوشته که می گوید وضعیت امنیتی در هلمند دشوار شده است و دلیل آن این است که شمار زیاد از جنگجویان حامی حکومت در اینجا منفعتشان را در کار و بار مواد مخدر و جنگ می‌بینند. نیویورک تایمز در مورد مشکلات موجود در هلمند در بخشی از مقالهش از قول آجی احمد یک عضو شورای ولایتی از ولسوالی گرشک می‌گوید قماندان امنیه کرسیش را با پول می خرد و بعدن پست های پایان تر را به دیگران می فروشد تا پولش را دوباره به دست آورد و می گوید تا پایین ترین پست پلیس هم خریده می شوند. آجی احمد قصه قماندان یک پسته امنیتی منطقه مارگیر گرشک را می کند که بعد از 48 ساعت جنگ مهماتش تمام شده بود و زمانی که نزد قماندان ولسوالی می رود و خواهان مهمات می شود قماندان ولسوالی از وی پول می خواهد. آجی احمد می گوید نزد این پلیس پول نبود، طالبان پوسته را گرفتند و نو پلیس را کشتند. نیویورک تایمز از قول جبار قهرمان می نویسد در 11 ماه گذشته در هلمند 3000 نیروی حکومتی و پلیس کشته شدند. واشنگتن تایمز در شماره اخیرش مقاله را به نشر رسانیده تحت عنوان فرار در جریان افزایش شورش های طالبان، مشکلات اقتصادی و فساد حاکم. به نوشته روزنامه برای صدها افغانی که در یگانه دفتر پاسپورت افغانستان در کابل از صبح وقت نوبت گرفتند، این تلاش اولین قدم آنها برای فرار از کشور جنگ زده شان می باشد. واشنگتن تایمز از یک جوان 30 ساله افغان به نام حشمت الله حکایت می کند که وظیفه رنگ مالی دارد. حشمت الله امیدوار است به هزاران تن بپیوندد که قبلا به امید زندگی بهتر در اروپا افغانستان را ترک کرده و به سفرهای پرداختند که آنها را به پاکستان یا ایران، ترکیه و یونان برده است. حشمت الله که در یک قطار حدود 350 نفری عقب دفتر پاسپورت نوبت گرفته است می گوید می ترسم که از فقر نمیرم. در افغانستان کار نیست. من یک رنگ مالم ولی در این روزها برای مثلا کار نیست. اقتصاد افغانستان در حال ورشکست شدن است و مردم نمی خواهند پولشان را بی جا در رنگ مالی مصرف کنند.
در مسائل منطقه و جهان، امریکا از ایران خواسته که در پایان دادن به درگیری در سوریه و یمن کمک کند. این را جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امریکا در مانامه پایتخت بحرین گفته است. بیشتر در این مورد در این گزارش می‌شنویم که سید سمیع عباس تهیه کرده.
وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا بر اقدامات ایران که سبب بی‌ثباتی در شرق میانه شده است بر جمهوری اسلامی انتقاد کرد. جان کری از ایران خواست که برای پایان دادن به جنگ‌ها در سوریه و یمن همکاری کند. کری بعد از سال 2010 اولین مقام بلند رتبه آمریکایی می‌باشد که به بحرین سفر می‌کند. او در پایتخت بحرین مانامه با همتای بحرینی خود شیخ خالد بن احمد الخلیفه در یک کنفرانس خبری مشترک گفت نظامیان آمریکایی مستقر در بحرین هفته گذشته یک ذخیره بزرگ اسلحه را کشف و ضبط کردند که به شورشیان حوثی در یمن فرستاده شده بود. وزیر خارجه امریکا اظهار داشت آنها از ایران می خواهند که در تلاش های مثمر صلح داخل شود و برای حل بحران سوریه کمک کند و در یمن برای عوض ارسال اسلحه به شورشیان حوثی در کوشش های صلح همراه گردد.
Gulf State members would welcome an Iran to the table.
کشورهای خلیج در آن صورت از دخالت ایران استقبال خواهند کرد که برای عوض مزاحمت یک جزء تلاش واقعی تامین صلح در منطقه باشد. این در صورت ممکن است که ایران جزء تلاش‌های واقعی صلح برای حل بحران‌های سوریه و یمن باشد. اما اینکه ایران کشتی پر از اسلحه را به منطقه می‌فرستد، این در حقیقت پاشیدن تیل بالای آتش است که ما برای خاموشی آن کوشش داریم. وزیر خارجه بحرین شیخ خالد که حکومتش ایران را متهم می‌سازد که به اقلیت شیعه ها در کشورش کمک می‌کند تا علیه نظام سلطنتی سنی ها در این مملکت قیام کنند، از ایران خواستار همکاری شده و گفته است که ایران با جنگجویان نیابتی خود در چندین کشور منطقه دخالت می‌کند.
ولی تهران استدلال میکند عربستان سعودی و متحدین عربی آن در منطقه با بمبردمان یمن و حمایت از شورشیان مخالف بشار الاسد در سوریه بی‌ثباتی را دامن میزنند. عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عرب در حملات هوایی ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه گروه دولت اسلامی در سوریه اشتراک دارند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
پارلمان تاجیکستان در این مورد رأی داده تا واردات و استفاده غیرقانونی طیاره‌های بی پیلوت در این کشور منع شود. مقام‌ها می‌گویند که این اقدام با توجه به تهدید تندروان اسلامی و قاچاق مواد مخدر قابل توجیه است. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
ولسی جرگه پارلمان تاجیکستان به اتفاق آرا از طرح تعدیلات در قانون هوایی این کشور حمایت کرد. با این اقدام برای استفاده از طیاره‌های بدون پیلوت و وارد کردن آن به دریافت مجوز از حکومت نیاز است. محتمل به نظر نمی رسد که این قانون بالای روسیه متحد نیرومند تاجیکستان تأثیر گذارد. روسیه یک پایگاه نظامی در تاجیکستان دارد و آن کشور به استفاده از طیاره‌های بدون پیلوت در آنجا معروف است. منصور جان عمروف معاون اداره خدمات امنیتی ملی تاجیکستان به پارلمان این کشور گفت هدف از این تعدیلات جلوگیری از پرواز طیاره‌های بدون پیلوت است که به گفته او از سوی سازمان‌های تروریستی و قاچاقبران مواد مخدر استفاده می‌شود. این قانون که طرح نخستین آن تصویب شده است بعید به نظر می‌رسد که با کدام مخالفت در پارلمان روبرو شود، زیرا افراد وفادار به رئیس جمهور امام علی رحمان 63 ساله که یک رهبر مستبد به حساب می‌آید در پارلمان حضور دارند. کشورهای مانند آمریکا و ژاپن قانونی را تصویب کردند که استفاده عامه از طیاره‌های بدون پیلوت را تنظیم می‌کند. استفاده از آن در تاجیکستان به خاطر تصویربرداری از محافل عروسی و سایر مراسم خانوادگی معروف است. تاجیکستان با افغانستان 1300 کیلومتر سرحد مشترک دارد و ادبای خود را که تاجیکستان را به هدف پیوستن با گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه ترک میکنند زیر نظر دارد. به اساس معلومات حکومت تاجیکستان بیش از 1000 شهروند این کشور به شمول فرمانده نیروهای خاص وزارت داخلی تاجیکستان در کنار گروه دولت اسلامی می جنگند. سرانوال تاجیکستان ماه گذشته گفت 85% از جنگجویان این گروه از تاجیکستان کارگران پیشین مهاجرند که در روسیه استخدام شدند.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اثری، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبری اثری.
و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم.
رنگ های زندگی. شما بفرمایید، خودم معرفی کنید.
قزنفر جعفری هستم، کامرمین تلویزیون نگاه.
شما شغل کامرمینی را چه وقت میشه که پیش میبری خودت در تلویزیون؟
تقریبا 2 سال میشه که من کامرمین هستم. مدت 1 سال در تلویزیون نگاه و 1 سال قبل از اون در یک مؤسسه فیلمسازی بودم.
یعنی قبلا هم در مورد کامرمینی خودت چیز خوانده بودی یا در این فن چطور وارد بودی؟
یکی از دوستای من ایشون در صدا سیما ایران یاد گرفتن کامرمینی رو به طور تخصصی و بعد کابل که اومدن ما پیش اونا یاد گرفتم کامرا رو و بعد خودم.
چقدر مدت تونستی که یاد بگیری؟
2 ماه.
در ساها میری کار میکنی، بعضی جا بعضی برنامه‌ای که بیرون میباشه میروین؟
ما خب کامرمینای انجی هستیم، داخل شبکه اصلا کار نمیکنیم، برنامه‌های خبری رو پوشش میدیم، خارج از شبکه وزارتخانه ها، سفارتخانه ها و شرکت های خصوصی برنامه داشته باشن پوشش میدیم ما.
چی فرق داره این کمره هستم؟
کمره اینجی کس بیرونیه که نسبتاً بیشتر خلاقیت نیاز داره، چون وقتی بیرون می باید خودت ببینی که چه تصویری را، چه شاتی را از کجا باید بگیری. و کمرای استیدیو که هست کل تنظیماتش از سوی اتاق فرمان هست، صرف کارگردان برات میگه این شاتو بسته کن دیگه، سختی نداره.
کارگردان همگی ازتان زیاد راضی است، مخصوصا گرداننده چطور ازت راضی است؟
همه راضی هستن شکر خدا، همه کلشان میگه تو بیا قدیمه همراه ما بیا که تصویر خوب میگیری.
باز تصاویر هست که آدم بسیار خوش میسازه، باز تصاویر آدم هم تو غمگین میسازه. خودت چطور تانستی هم تو یک تصویر بگیری؟
ما یک روز یک گزارش ویژه تهیه میکردیم از یک موچی که زندگی را بررسی میکردیم. من تصویر بردار بودم در روز، واقعا برام دردناک بود، چون در یک خانواده صرف یک اشتوک 5 ساله سالم بود، دیگه کل خانوادهشان معیوب بود. من در تمام دوران تصویر برداری خود عموم رو صرف ناراحت شدم واقعا از ته دل.
تشکر از خودت یک جان.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
کوشانی نوشته که پروژه تاپی با جنگ افغانستان گره خورده است. محمد زکی عاصم از ولایت پنشیر نوشته که آغاز پروژه تاپی نوید است بر مردم افغانستان و در رشد اقتصاد ورشکسته کشور رول مهم و اساسی داره. محمود روشن از ولایت غزنی نوشته که جنگ دیگر بس است. تشکر از همه شما که با استفاده از شماره 818 از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم برای رادیو آزادی پیام های کوتاه میفرستید. و حال با اجمال